اساسي او بشري حقوق. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې د افغانستان په دولتي ادارو کې د رسمي مامورینو په حق باندې خبرې کوو. لمون سره ملما دی د کډوالو د حقوقو او د عامه پوهاوی په برخه کې فعال احمد الله صدیقی. نوموړی په پیل کې د افغانستان په دولتي ادارو کې د مامورینو د حقوقو په اړه خبرې کوي.
افغانستان کې خو اصلا سید چې لیبر لا په افغانستان کې کپونوم لیبر لا وکنه، یعنی هغه ځینې قوانین چې وو د کارمندانو قوانین یا د کارګرانو قوانین هغه په افغانستان کې په نوم واسي، داسې یو څه نه وو چې هغه ورته باید هغه کتلی شوي وای، ورته هغه د کار قانون چې ورته وایي لیبر لا چې کوایم چې لیبر لا د کار هغه قانون دا په افغانستان کې کوو نو چا نه عملي کوه. واسطې پکې ډېرې وې، استعداد معلومه نه وه، کار اهل کار ته نه سپارل کېده. یو ډاکټر به وو هغه په انجینرۍ کې مصروف وو، انجینر به وو هغه په طبابت کې لګیا وو، یعنی هغه کار اهل کار ته نه سپارل کېده. او په عین حال کې جاب ډسکرپشن چې ورته وایي کنه د کار هغه تفصیل هغه معلومه نه وه، مطلب یو کس چې واسطه درلوده هغه په چوکۍ باندې ریاست کې رئیس بناست. لکه دا اوسنی نظام که تاسې هغه وګورئ، ملا دی خپل وزارت د تجارت مخې ته بیایي. نو پخوا هم جمهوریت کې همداسې وه، اوس هم همدغسې حالت.
بله، کله چې یو څوک مقرریږي دی بیا په همغه ادارې باندې، بیا په لوړه سطحه په یو حاکم نظام باندې، کوم حقونه دی لري چې په ځای د کار کې ده ته باید ورسیږي؟
په حاکم نظام چې کله یو کس مقرریږي او چیرته د کارمند هغه کوم حقونه چې د کار من حقونه ډیر زیات دي، حق او حقوق چې ورته وایي. لکه اول کې ورته شروع کو د هغه کوم تنخوا چې ورته وایو، هغه تنخوا باید نظر په مارکیټ باندې وي، د بازار په نسبت د موقف او د مارکیټ او بازار لیدو سره هغه معاش باید ورته ورکړل سي. او بل خبره، معاش باید په وخت ورکړل سي. ساتونه، د کار ساتونه باید څومره وي، هغه باید سټانډرډ وي چې څلوېښت ساعته دی معمولا په ټوله نړۍ کې. اوور ټایم چې هغه اضافه کاری چې ورته وایي چې هغه باید یو نیم چند حسابېږي، هغه باید ورته ورکړل سي. په عین حال کې د دوی هغه کلنۍ رخصتي چې ده، رخصتي ځینې دولتي رخصتیانې چې وي هغه باید دته پیمنټ ورکړل شي. سیک لیو چې ورته وایي، یا مثلا د ناروغۍ کوم رخصت وي هغه ورته ورکړل شي. او میټرنټي لیو، لکه یوه ښځه که وایو هغه که مثلا کله اولاد دنیا ته راولي نو هغه درې میاشتې خپل رخصت وي. دغه مسایل هلته دي، دا یوه موضوع ده. بل حق حقوق دا وي چې مطلب هغه ته هیلت ایشوز چې ورته وایي، یا مثلا هغه طبي کوم ګټې چې دي هغه باید ولري. دغه هغه مسایل دي چې دوی باید یو کارمندي ولري. بله مهمه خبره پکې دا ده چې د کارمن حق حقوق نور هم لري، چې په دې کې باید هغه تعصب ونی شي، د کارمن سره باید تعصب نه پاک وي. نو دا هغه حق حقوق دي چې یو کارمند یې په دولت باندې لري، که په نظام کې وي که پارس وي. که اوس که خبره راشو بیرته افغانستان ته واړو، متاسفانه په افغانستان کې داسې مسایل نشته. هماغه موضوعات دي چې په افغانستان کې یو خودسي چې کانټراکټ د قراردادونو معمولا چې وي دلته په امریکا کې که نور نړۍ کې وګورو، کانټراکټ اټ ویل ورته وایي. یعنی په هر حالت کې کولای شي چې کانټراکټ د دواړو طرف له خوانه، که کارمند یې پریږدي او که هغه کوم اداره او مربوط اداره چې ده، اني ټایم یعنی هر وخت کولای شي چې هغه کوم قرارداد چې ده د فصل
دا راته وایي چې افغانستان ته به وګورو چې څومره دغه حقونه پکې ادا شوي دي.
په افغانستان کې حق او حقوق خو نسته، ځکه چې یو چیرته چې قانون نه عملي کیږي، قانون نه پلي کیږي، نو هلته به د کارمندانو حق او حقوق وسوي. یو وو صحیح ده چې تا ته به معاش درکول کیږي، او هغه کوم ساعتونه چې دي هغه سټنډرډ ساعتونه نه دي. څوک پنځه ساعته کار کوي، او کس چې وسط دار او په تیر شل کالو نظام کې وګورو، کس کې وسط دار او سار به ته ماښام به کله به ماښام راووته، کم ساعت که به دفتر کې به وو، په واټساپ ګروپونو باندې به خپل کارونه مخې ته وړه. دی هغه که نظامي بخش ته لاړ شو، په جنګونه به په واټساپ باندې کوي، ټول دولتداري په واټساپ له طریقه مخې ته وړه، خپله به فزیکل دلته حاضر نه وو، کار به اهل کار ته نه سپارل کېده، ماشونه په هغه مارکیټ په سطحه باندې به نه وو، د کوم سټنډرډ چې د مارکیټ بازار دی پوزیشن به معلوم نه وو. په ډېرې ځایونو کې کرپشن یا فساد ډېر زیات، نو په همدغې خاطر باندې یو چا نه شو کولای چې یو کارمند په زړه نه کار وکړي. ځکه چې یو لیسانس که تا ولیدی، مثلا پوهنتون به لوسته څلور کاله دوه کاله به ماسټري کول، هغه چې یو چیرته نه مقررېده په 10,000 افغانۍ، او یو کس چې وسطاره به و هغه به په 2,000-3,000 ډالرو باندې مقررېده. نو دغه یو چیرته چې لیبر لا، یعنی ما مخکې وویل چې دا د کار د کارمندانو هغه قوانین نه وي، او که وي هغه نه عملي کیږي، نو هلته طبعا دغه فساد دغه مسایل کیږي. نو په افغانستان کې که په ټوله کې ووایو که 10% ځایونو کې 80% هغه هغه ارګانونو کې حق حقوق ورکول کېده چې هغه خارجي مؤسسات ول، په هغه کې هم مداخله ډېر زیات وي، فساد ډېر زیات وو متاسفانه. او نور که دولتي وظایف ته وګورو خو به دغه وضعیت خراب وو.
څومره یو بد تاثیر لري دا په خپل مامور دي دولت باندې او بیا چې مامور دي دولت سم کارونه سی کړای بیرته په حکومت باندې په هیواد باندې څومره بد اثر کولای شي دا ډول مسائل.
اثر که د سول لحاظه که سړی ورته وګوري رواني لحاظه وګوري په خپل کارمند باندې ډیر یو بد تاثیر لري رواني لحاظه او که اقتصادي لحاظه ورته وګوري هم په کارمند باندې تاثیر لري هم په دولت باندې تاثیر لري. ځکه چې یو اداره یا یو ټولنه که هغه مخې ته مځي په کارمند او په هغه باندې مخې ته ځي په فابریکو په قراردادونو په کانټراکټونو په ادارو په نظام او نظامداري او په دغه مسایلو باندې مخې ته ځي که یو کارمند صحیح کار خپل د یوې ورځې کار که هغه په یو میاشت کې کوي نو تاسې خپله فکر وکړئ چې دا دومره دا به څومره تاوان کوي هغه خپل ادارې ته. ادارې ته چې هغه څومره تاوان رسیږي هغه خو په یو صورت دولت ته څومره تاوان رسیږي ځکه پروژې په دې باندې ودیږي که پروژې په وخت باندې نه عملي کیږي هغه څومره تاوانونه لري. که چیرې پروژه هغه په وخت سره ډېری خلک هغه وخت نه مخکې خلاصوي خو په سټانډرډ نه جوړیږي دا څومره تاثیر لري. دغه ټول مسایل که ته بیرته راواړی دا بیا هم هغه کار اهل کار ته سپارلو ته وایي. ځکه چې که ډاکټر راځي په انجینرۍ کې کار کوي د انجینرۍ پروجیکټ مینیجر کېږي د مثال په ډول که تاسو د پروژو مدیر کېږي نو دا خو ته باندې پوهېږي هغه په پروژو مدیریت نه څه پوهېږي نو تا باندې هغه با په یو واسطه له طریقه راغلی وي. نو په ټوله کې که وګورو تاوان هم نظام ته دی تاوان هم اقتصادي تاوان لري هم د فزیکي لحاظه هم د انسانانو هغه روحي او رواني لحاظه که ورته وګوري په ټوله کې تاوان دی.
بله صدیقي صاحب د افغانستان تاریخ ته چې ګورو دا چې یو مامور د دولت حق نه داده سوی او تر یو ځایه مامور د دولت هم خپل مسؤلیت نه داده کړی دا ډول بیلګې ډېرې تکرار سوي دي د تاریخ په بیلابیلو پړاوو کې. موږ او تاسو د شاهدان یاستو چې په رسمي ادارو کې اکثر وخت هغه حق حقوق نه رسیدل کارمند ته کارمندم سم کار نه کاوه خو هغه وخت بیا دومره و چې نارینه او ښځینه و ټولو کار کولای سوی کار ته تلل مګر د طالبانو په نظام کې یا خو ښځې له کاره منع دي په کور ناستې دي بل ا د ګوتو په شمېر مېرمنې چې کار کوي معاش یې ورته 5000 افغانۍ که د دغه دوه ګونی چلند په هکله تاسو څه وایې؟
متاسفانه که ورته وګورو طالبان نظام دا خو هغه طالبان هغه خلک دي چې دا هیڅ کله اوس نه شپږش کاله مخکې که تاسو وګورئ هغه هماغه عین خلک دي د دوی په کړنو کې د دوی دا افراطي ډله ده افراطي ډله هیڅکله نه اصلاح کېږي او زه خو دغه ښځو ته مېرمنو ته وایم چې دغه 5000 باندې تاسو ستاسو نه ژوند جوړیږي او نه مړه کېږئ د نه ښځه چې په کورو کې نه وي هیڅ پرېږدئ چې خپله همداسې دا ځینې وخت که د دغې ښې نظام په مقابل کې خپل حق او حقوق نو غوړ دي نه مرګ بیا خی په د خاطر نه د افغان دی او ځوان د درد خبرې تاسو کوم د زړه خبرې تاسو کوم دا نه یو ځخ میډیا کې مخامخ هم خلکو سره د خلکو هغه هغه فیډبیک خلکو نه اخلم خو دا یو موضوع شه. بل موضوع 5000 افغانۍ تاسو فکر وکړئ یو چا چې 14 کاله تحصیل کړی هغه به ماشومان لري هغه سره به کورنۍ وي په 5000 افغانۍ یو دوه برج وړنه کیږي نو دا به څنګه خپل دغه عیشه او عبادت مکمل کورنۍ دغه مصارف دا به کوي. او په بل طرف ته تاسو وګورئ یو ملا یو چړی چې چیرته مکتب مخ هم نه لیدلی او دوه درې سپارې ویلي هغه یو چیرته ناز دي مطلب 5000 افغانۍ معاش اخلي نو دا په کوم کتاب په کوم قانون په کوم اسلام په کوم مذهب کې داسې یو غراغلی نو دا هر څه سرچپه روان دي. دا پروژه ده دا د ګاونډیانو پروژه ده چې نه ستا عزت ته ګوري نه ستا تعلیم ته ګوري نه د افغانستان پرمختګ ته دوی کار کوي ځکه دا هغه پروژه ده چې په اشارو باندې دوی ګډیږي عامیانه یې کته واستوي د دوی خلکو سکرپټ بل چا سره دی فقط دوی لولي همداسې عمل پرې کوي. نو متاسفانه دا چې افغانستان بیا سل کاله وروسته وغورځو د پرمختګ طریقه که ورته وګورئ جمهوریت شل کاله جمهوریت خو داسې و چې که هر څه یو نظام و که صحیح ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې درلودلې خو بیا هم یو سیستم و روان سیستم و انجونې به تللې خپل کارونو ته ښځې به خپل کارونو ته تللې انجونې به مکتبونو ته تلل شپږ میلیونه انجونې به مکتب و پوهنتونونو ته تلل همدارنګه نارینهو سره به کار کوي موږ ډاکټرانې درلودې اوس که تاسې وګورئ درې کاله دوی د تحصیل نه پاتې درې کاله سل کاله دا خلک وروسته وغورځېدل تحصیل نه او تاسې فکر وکړئ روزمره په میاشت کې په کال کې څومره ډاکټرانې دا مړه کېږي څومره همدارنګه په یو نوم بل نوم باندې همداسې پاتې کېږي نو دا خو ضرورت دی چې تاسې کال په کال باید نور فارغین ورکړل سي ډاکټرانې ورکړل سي انجینران د پوهنځیو نه دا ټول سراسر د نظام بربادۍ ته کار کول دي چې بدبختانه د اوسنی نظام حکومت هم سړی ورته نشي ویل دا خلک بدبختانه د افغانستان بربادۍ طرف کار کوي.
دغسې وضعیت کې که څه هم تاسو خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې له 5000 معاش نه چې په کور باندې کښېني دا به ښیي طالبان فکر نه کوي چې غواړي همدا معاش یې ورته کم که په 5000 خو دوی هغه د لارې کرایه او وچه ډوډۍ نه کېږي. البته دا د میرمنو خبرې دي چې له موږ سره یې کړي دي په بېلابېلو خپرونو کې. فکر نه کوئ چې د طالبانو هدف هم دا ده؟ کله بودیجه کمیږي د نارینه ماشوالې نه کمی، چې یوازې د ښځینه کمی، په یو ډول غیر مستقیم د میرمنو په کور کېنول نه ده هدف؟
دا خو هم واقعیت دی. څلوېښت میلیونه ډالر چاره هغونۍ دوی ته لیږل کېږي، نقد پیسې وړل کېږي. دا نو څنګه امکان لري یو نارینه ته په 10,000 10,000 10,000 ډالر افغانۍ معاش ورکوي، او بیا یو ښځینه ته هغه هم په داسې ښه کلیدي پوستونو کې په ډاکترانو ته 15,000 افغانۍ ورکوي، ښه په ده باندې پوهېږي. سکرپټبل چا سره دی؟ ګاونډي هېواد سره سکرپټ دی، فقط لولي او دوی ته بربادۍ طرف ته مخه کوي. دوی غواړي چې دنیا ته ځان وښيي چې وګوري موږ سره ښځینه شته، کارمندانې دي. خو دا اصلا د خلکو په سترګو کې خاورې شیندل دي. دوی سیاست او مذهب او دین سره ټول مکس کوي، ځکه چې چا شل کاله په غرونو کې تیر کړی هغه په سیاست باندې څه پوهېږي. یو چا چې شل کاله په غرونو کې تیر کړی هغه به د تعلیم او د کار او د هغې په قدر به څه پوهېږي. یو چا چې شل کاله په غرونو کې تیر کړی هغه به په حکومت او نظام دارۍ باندې څه پوهېږي، ځکه چې حکومتونه او نظامونه دا په کنز و مونیا او خلاصه باندې نه کېږي. ته باید موږ ډېر ښه قدرونه په وطن کې همدا اوس لرو، ماسټران ډاکتراګانې خلک لري، ډېر غټ قدرونه په وطن کې لرو. ولې خلک وطن کې نه پاتې کېږي؟ یوازینی غټترین علت همدا دی چې هلته کار اهل کار ته نه سپارل کېږي، نظام نشته، او خویندو ته په ډېر لوړه کچه کادرونه د خویندو موږ لرو په وطن کې. نو دا ډېره بدبختي ده چې دا خلک کې په یو نه وه، لکه څنګه تاسو اشاره وکړه چې بلې دوی هسې د خلکو په سترګو کې خاورې شیندي.
بله، نړیواله ټولنه، ملګري ملتونه، دغه ټول د دغسې یو وضعیت ننداره کوي، او د افغان میرمنو ګیله هم داده چې ورځ تر بلې دوی لغو خبرو نه شاته کیږي. دا ولی دوی دا رقم چوپتیا کوي؟
خدا خو دوه کانټراکټ کې ورسره همدا شیم دا شی وکنا، قرارداد ورسره کړو په دوه قرارداد کې، چې هغه کوم قرارداد چې ورسره شوی هغه پلی کوي. دوی ته تاسو ورته وایي ارزانه لیبر، ارزانه کاریګران هم دوی دي کنه نړیوالو ته. خبره سیاست ته واوړي نو فعلاً لپاره فکر کوم چې ارزانه کاریګر هم دغه خلک دي چې شاوخوا نور هم سایګان پیسې ساتي. پیسې ډېرې خلکو ډېرې ورکولې ورته، او اوس هغه دی ارزانه خلک دي، میاشت څلوېښت میلیونه دا نور رسایل دي، دا ورته لیږل کېږي. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې نړیوال په ده باندې ښه پوهېږي، نور سازمانونه، بشري حقونو سازمانونه، دا ټول په ده باندې پوهېږي. دا چې ولې غلي دي، دوی به هر یو خپل دلایل لري، خپل مقاصد لري، او مقصد د پاره کار کوي. څوک زما تاسو غمان نه دي مړه، او همدارنګه قصه کې نه دي د وطن، د افغان افغانانو په قصه کې څوک نه دي. هر هېواد چې تاسو وګورئ خپلو اهدافو ته کار کوي. دوی وایي موږ ته څه چې تاسو خپل خپل خلق مودي، خپل افغانان مودي، خپلو کې جوړ شي. زرم مکتب ته پرې دی نه پرې دی، مړکېږي ژوند دی پاتې کېږي، خپل کارم دی.
bale دغه ټول ارسه چې د کتاب په باندې لیکل کېږي تحقیقي، یعنی کتاب همیشه پاتې کېږي. بل ورځ په تاریخ کې چې دغه لویلی ګوري نور خلک په کومه سترګه دو کسانو ته ګوري، څومره له نظر نه لویږي؟
هر څه تاریخ لیکي او تاریخ ساري. دا موضوعات داسې موضوعات دي چې دا پټیږي نه، نړیوالې ګوري، لیکوالان په ده باندې لیکنې کوي. دا به تاریخ ګواوي تر څو چې هغه د وطن هغه څه ورته وایي، هغه واړه واړه ماشومانونه نیولی تر څو چې دوی غټانېږي، او دا به هر یو په خپلو سترګو ګوري او په ده باندې به لعنت وایي. تاسې کلونه کلونه هېوادوال مو ووژه، شل کاله مو ټول افغانان مو ووژه د اسلام په نوم، د دین په نوم، او بالاخره تاسې راغلی د یو توافق له مخې راغلی هېواد ته، غیر قانوني راغلی د ګاونډیانو په زور یا په هر رقم چې راغلی، او اوس هم داسې کارونه کوي چې تر څو هر افغان ژوندی است دوی کارونه به او دا کړنې به د یادنه وباسي، او په تاریخ کې به په زرینو کرښو د دغه مردارې کړنې او هغه کړنې چې دوی قاتلین دي اصلا که تاسو ته ووایم، د افغانانو دا به څارل کېږي، او دوی به په ډېر بد نوم سره یادېږي. داسې نه ده چې دوی اوس ډېرې د غربي میشت لابیګران چې د خلکو وطن ته چې لاړ شي بیا بېرته راشي او لابیګري ورته کوي. دوی خود دې نه ځي، فقط هفتې دو هفتې لپاره هغه خپل چکر ته ځي. نور چې هغه وطنوال څلوېښت میلیونه چې هلته دوی په ګراوګان کې دي، هغوی د حال نه څوک خبر نه دي. یو کس چې سهار دغه ماښام ډوډۍ نه لري، هغه خلک چې هغه مېرمنې چې هم دوی کونډې کړې دي، مېړونه یې ورته وژلي دي په دې تېرو شلو کلونو کې، هغوی به خپلو اولادونو ته یو مړی ډوډۍ د کم دی نه کوي. دوی هغه حق هم ورنه اخیستی دی.
د تاریخ په بېلابېلو دورو کې دوی ته زیان رسېدلی، مګر تر ټولو زیان د طالبانو په حکومت کې دوی ته رسېدلی ده. دا څومره اثر لري، څومره مهم ده، څومره ارزښت لري چې دوی دغه کارنامې د کتاب په بڼه ژوندۍ پاتې شي؟
هغه ته سړی وګوري، انسانانو په روان باندې ډېر زیات تاثیر کوي. فکر وکړه یو کس شهرن د پاره 15 پکلن یا 10 کلن 12 کلن د دوی خو ځینې کړنې خو مخامخ ګوري سم ده. اما کله چې دوی مکتبونو ته ځي او بیا د دوی تاریخونه او تاریخ کې دغه خلک یادوي، څومره تاسو فکر وکړئ چې څومره دوی پر روان باندې تاثیر کوي، چې دغسې یو ګروه هم وه، یو ډله هم وه چې په وطن کې داسې کارونه کړي. د دوی هغه اولاده چې په وطن کې داسې خو نه چې دوی کلاړ شل سبا ورځ، نو دوی هغه اولاده به خو وطن کې پاتې کېږي. صحیح ده چې افغانان خودي کار څه دي، دوی سترګو خلکو ته ګوري.
هغه کسان چې دوی د قلم توان لري، یعنی تاسو ورته وایئ چې په اوس شرایطو کې چې اکثر افغانان یو وطن بل وطن ته دوی خپل قلم راواخلي او د دوی کړنې د کتاب په بڼه ولیکي، لکه دا اوس موږ تاسو خبرې کوو، دا به څومره ښه وي، ځکه موږ لیکوالان لرو، موږ شاعران لرو. په ځای د دې چې دوی په پردي ملکو کې ډپریشن ونیسي او بیکاره کړي، دا که دوی قلم راواخلي، کتاب ولیکي، یو څه ولیکي، دا به څومره موثر وي.
روان دي، لیکل خو کیږي، هر یو لیکنه خو کوي، هر یو که تاسو وګورئ لیکوالان هم اوس لیکل شروع کړي دي، ډېری کتابونه چاپ شوي هم دي. او دا لیکنې ډېرې ګټې په د خطر کوي چې بعد اقل یو لیکوال، البته دا د لیکوالانو فرض دم دا دی چې څه ګوري هغه حقایق ته باید ولیکي، نه د لپاره چې په خپل ګټه یو څه ولیکي. ځکه متاسفانه اوس خو هر څوک هر څه کوي. لیکوالانو ته زما وینا مې همدغه وي، لیکوالانو ته همدا چې هر هغه څه چې تاسې حقایق ګوري باید حقایق ولیکي، نه د لپاره چې سبا ورځ خپل نوم لپاره، خپل د عزت لپاره، خپل دغه مسلک لپاره، پاک مسلک چې کوم دی لیکوالي، یا همدارنګه تاسې چې ژورنالستان استئ، ستاسو هم همدغه وظیفه ده. زما هم چې حداقل زه معمولا عامه پوهاوی کوم، زما هم همدغه وظیفه ده چې باید حقایق سړی ووایي، څه ګوري همغه باید ولیکي.
هغه کسان چې په افغانستان کې دي دوی خو نشي کولی، حتی په فیسبوک کې په لیکنو باندې محدودیت لګېدلی، دوی بندي کېږي، د دوی کورنۍ تهدیدېږي. کوم کسان چې له هېواده بهر دي او دوی دې توان لري، په دوی به د تاسو غږ څه وي چې څومره خپل کار ته نورم پراختیا ورکړي؟
مهم همدغه ده چې دغه لیکوالان چې بهر دي، دننه په وطن کې صحیح ده، دا که د دوی هغه آواز بند کړی دی، د دوی نه یې هغه غږ اخیستی، نو هغه خلک چې په دننه په هېواد کې دوی یو لیکلې بڼه او څه لیکلی شي، عمل نورو ته دی ولیږي بهر، هغه څوک چې لاسرسی لري او کولی شي غږ خپل پورته کړي. دا څه نه ده چې یو کس په هېواد کې دی او هغه لیکل ونه کړي، نه، لیکل باید وکړي په هېواد کې که د هېواد نه بهر وي. او بهر مېشت افغانان چې دوی خو وخت خو لري، داسې خو نه ده چې څوک دلته وخت نه لري. صحیح ده چې مصروفه ژوند دی، اما داسې هم امکان نه لري چې یو کس څلیر ساعته مصروف وي. د ده په ځای چې بې ځایه دغه سیند کې بل سیند کې ارزي کې ځان وغورځوي، بې ځایه وخت ضایع کړي، خدای دوه ساعته د مطالعه وکړي او مطالعې سره سره دې خپل لیکنې ته ادامه ورکړي او دوام ورکړي.
که څه هم نظام باندې خبرې تاثیر نه کوي، که څومره پروګرامونه وي، که څومره ګزارشونه وي، که څومره لیکل وي، کار څه وي، خو بیا هم که دغه لیکنې ډېرې سي، څه فکر کوي په هغو به اثر وکړي؟
که هغوی باندې اثر کوي نه کوي، دوی خو به خپل فرد ادا کړی وي. هغوی خو چې په کوم وسنۍ کوم د خندار اداره چې ده، هغه خو صحیح ده چې هغوی خو خپل کوم مقصد ته چې راغلي، هغه به خپل کارونه کوي، هغه به زما تا خبرو ته غوږ نه نیسي. خو زما او تاسې وظیفه او دنده همدا ده چې حد اقل څه چې حقیقت وي هغه خو ولیکو، دا که هغوی باندې تاثیر کوي که نه کوي، موږ به خپل فرد ادا کوو.
بلې، ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
خواهش کوم، تاسو سره مننه.
درن دوستانو، دا ودی دی اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په افغانستان کې د دولتي ادارو د مامورینو په حقوقو باندې خبرې وشولې. لمون سره په خبرونه کې میلمه و د کډوالو د حقوقو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال احمد الله صدیقي. تربیه پرځ کې چې یاست علامه مال او ملګری.